امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم. دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خان یم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته یو ځل بیا خبرداری ورکړی دی چې ډیر ژر به پر اقتصادي بندیزونه نور زیات کړي. ولسمشر ترامپ په داسې حال کې ایران ته بیا خبرداری ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د څار ادارې د ایران د یورانیمو د غني کولو د خبرداریو وروسته یوه بیړنۍ غونډه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د څار ادارې په دغه غونډه کې ایران لخوا د اټومي وسلو د موافقې د نه سرغړونې وارزولې. ولسمشر ترامپ په ایران تور ولګوه چې د ډېر مودې راهیسې یې د یورانیمو په غني کولو لاس پورې کړی، خو په دې اړه کوم ثبوت نه کوي وړاندې. ایران په ویانا کې د ملګرو ملتونو د 15 هیوادونو په یوې غونډې کې ویلي وو چې هغوی هیڅ نه پټوي. د ملګرو ملتونو ادارې د 2015 کال را په دې خوا د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو شواهد نه دي موندلي. ایران پرله پسې وایي چې د اټومي موافقې نه سرغړونه نه ده کړې، خو اوس چې د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي نو اوس به یورانیم غني کوي. بلې خوا د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون سلاکار پرون د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د 2015 کال اټومي قرارداد د ژغورلو په هدف له ایراني چارواکو سره لیدلی دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په وینا تهران ته د فرانسې د خاص استازي د سفر اصلي مقصد دا دی چې د خبرو داسې زمینه مساعده کړل شي چې دا د اختیار وتلی وضعیت چې ممکن یو پیش ته باندې بدل شي مخنیوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې هیواد د اټومي موافقې د ژغورلو په هدف د فرانسې له هڅو هرکلی کړی دی. سپینې ماڼۍ دا تایید کړې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به د روانو دوو اونیو په ترڅ کې واشنگټن ته سفر وکړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ به د جولای پر 22 نیټه په سپینې ماڼۍ کې عمران خان ته راغلاست وی. په بیان کې راغلی دی چې په دغه ملاقات یا د دغه ملاقات هدف د امریکا او پاکستان ترمنځ په سیمه کې سوله، ثبات او سوکالي او دغه راز دوه اړخیز اړیکو په زیاتېدو باندې به خبرې وي. اعلامیه دا هم وایي چې ولسمشر ترامپ او عمران خان به د تراګرۍ سره په مبارزې، انرژۍ، سوداګرۍ، تجارت او دفاعي چارو باندې هم بحث او خبرې وکړي. په دغه مسایلو کې د بحثونو هدف په جنوبي اسیا کې د سولې لپاره د شرایطو برابرول او د امریکا او پاکستان ترمنځ دوامدار اړیکې جوړول شول سوي دي. دا به واشنگټن ته د ولسمشر ترامپ په دوره کې د پاکستان د صدر اعظم لومړی رسمي سفر وي. تر دې مخکې د متحده د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د عمران خان د سفر په اړه معلومات نه لري. د لبنان جمهور رئیس مارشال اون د سې شنبې په ورځ د امریکا په هغه پریکړې خفګان ښودلې دي چې د لبنان په درو چارواکو یې بندیزونه لګول دي چې د پکښې د حزب الله د ډلې پارلمان غړي هم شامل دي. دغه نوي بندیزونه چې د سې شنبې په ورځ اعلان شول، د امریکا د لومړي ځل لپاره د لبنان ځواکمن شیعه تحریک غړي د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي دي. مارشال اون چې د 2018 کال د انتخاباتو وروسته ائتلافي حکومت جوړ کړ او د حزب الله د ډلې په ملاتړ جمهور رئیس شوی، بلې خوا د جمهور رئیس د صدر اعظم سعد حریری چې یو سنی سیاستمدار دی او د حزب الله مخالف دی ویل دی چې د پارلمان پر غړو بندیز لګول دا ښایي چې امریکا نوي تګلاره خپله کړې ده، خو زیاته کړه چې دغه ګام به د هغه په حکومت باندې کوم خاص اغیز ونه کړي. واشنگټن په دې وروستیو میاشتو کې پر ایران نور بندیزونه ولګول چې د حزب الله ډله هم پکې شامله ده. امریکا د حزب الله سازمان یو تروریستي ډله بلي. د بخښنې نړیوال سازمان چې د چهارشنبې په ورځ په مصر په دې تورن کړی دی چې سیاسي مخالفین یې په بندیخانو کې د همیش لپاره په بند کې ساتلي دي. دغه سازمان ویل دی که څه هم محکمې د دغو کسانو د خوشي کېدو امر کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل ویل دی چې د دوی د 5 کسانو دوسیه کتلې چې د مصر لوړپوړي امنیتي ارګان د محکمې د امر نه پرته هم بیا هم په بند کې ساتلي او په دغه کسانو یې نور جالي تورونه لګول دي او په بند کې ساتلي دي. د مصر امنیتي ادارو ته نږدې منبع ویل دی چې دغه نوي بندیزونه او نوی نیونې د محکمې د حکم سره برابرې دي. د نیوزیلند کرکټ لوبډلې د هند لوبډلې ته د کرکټ په نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې پرون ماتې ورکړه او نیوزیلند کرکټ ټیم د پای لوبې ته وتلې دي. که څه هم د نیوزیلند او هند لوبډلو ترمنځ د 2019 میلادي کال لومړۍ نیمه پای لوبه د سې شنبې په ورځ د مانچستر پر اولډ ټریفورډ لوبغالي کې پیل شوه، خو د باران له امله د لوبه د دوهمې ورځې ته وغځېده. ټاکل شوي ده چې د 2019 میلادي کال د نړیوال جام دوهم سیمی فاینل نن د برتانیې او آسټرالیا ترمنځ وسي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. راوسو د رپورټ چې یوې سرچینې امریکا ژغ ته ویلي چې د قطر د بین الافغاني غونډې په تعقیب به بله بین الافغاني غونډه شایي په ازبکستان یا ناروې کې وسي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې د ډیالوګ او مذاکرې ترمنځ باید توپیر وسي او هدفمن مذاکرات هغه دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وسي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل سروان رپورټ لري.
که څه هم وړ مورس په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو بین الافغاني ناسته پای ته ورسېده او تیر ورځ د زلمی خلیزاد او طالبان ترمنځ ووم پړاو مذاکرات پای ته ورسېدل. خو نن ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د جګړې د دوو اړخونو ترمنځ باید خبري وشي. ولسمشر غنی چې نن په ارګ ماڼۍ کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د مذاکرې او ډیالوګ ترمنځ باید توپیر وشي. د ولسمشر په وینا ډیالوګ یو ټول شموله پروسه ده، خو هدفون مذاکرات هغه دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي.
دلته ضرورت ده چې د جنگ قیمت باندې موږ په واضح توګه پوه شو، ځکه که د جنگ په قیمت باندې پوه نه شو هغه تصامیم چې د سولې دپاره ضرور دي بیا هغه په جرأت په اراده نسي اخیستل.
بلور ته تیره ورځ د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د اووم ځل مذاکرات پای ته ورسېدل. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې طالبانو سره یې غونډه درلوده او چین ته روان شوی او د افغان سولې د بهیر د راپور ورکونې او مشورې لپاره واشنگټن ته ستنېږي. په قطر کې طالب ویان سویر شاهین هم ویلي چې له خلیلزاد سره تر بحث وروسته وقفه کړې او هر لوری به د مشرانو سره مشورې کوي او ژر به د نهایي کولو لپاره سره کښېني.
خلیلزاد اړتیا احساس کړه چې لاړ شي له چینایي چارواکو سره د سولې په تړاو شوي پرمختګونه دا شریک کړي او دغه راز ځینې غوښتنې لري چې امریکایان فکر کوي چینایانو پر طالبانو منلی شي. په دې خاطر هغه به له چینایي چارواکو سره مطرح کوي او له هغوی نه به د نتایجو تمه لري چې څه پرمختګ پکې وشي. بل باسته دی چې د سولې په برخه کې د تضمینونو خبره هم کیږي. طالبان یو هغه هیواد چې د تضمین په توګه یادوي هغه چین دی چې په مسایلو کې به د طالبانو لړخه تضمین ورکوي او امریکایانو هم غواړي چې چین دوی ته د تضمین په توګه ورکړي.
دا ډول په دوه کې د بین الافغاني ناستې غړي له دغې ناستې خوښ دي، وایي چې بحثونه یې ښه وو. د دې ناستې یو غړی اجدین محمد وایي چې طالبان او هم زلمی خلیلزاد د اووم پړاو مذاکراتو نه خوښ ښکارېدل.
ما خو چې طالبان نه واورېدل هغو هم خوشبینه وو او دا خبره لکه څنګه چې خلیلزاد کول هغوی هم کوله چې زمونږ خبرې دغه دي ده ډېرې نږدې دي او ډېر مسایل پکې حل شوي دي.
بل ورته یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې ښایي د ازبکستان په سمرقند او یا ناروې کې د قطر د بین الافغاني ناستې په تعقیب بله بین الافغاني ناستې ترسره شي او د ډیالوګ تر څنګ نیمه مذاکراتي به هم وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 FM 3.15.
د امریکایي مطبوعاتو د رپورټونو له مخې ګمان کیږي چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو وروسته اوس له افغانستان څخه وتلو ته ورنږدې شوي وي. زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته د دغو رپورټونو غټ ټکي در اوروي.
د ان بی سی نیوز تلویزیونی شبکې رپورټ ورکړی چې طالبانو د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سیاسي شخصیتونو او ټولنیزو اساسو سره له دوه ورځنیو مخامخ مذاکرات وروسته د سولې یوه رهنما یا لارښود نقشه خپره کړه او د څو ساعتونو په ظرف کې امریکایي ډیپلوماتانو هم له طالبانو سره بیرته خپلې مخامخ خبرې پیل کړې او لږ وروسته د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد واشنگټن ته له راتګ نه مخکې د سولې د پروسې په باب د چین د حکومت سره د سلام مشورې په غرض بیجنګ ته منډه کړه. د خلیلزاد په باور له طالبانو سره وروستي مذاکرات په افغانستان کې د روان جنگ د ختمولو لپاره لومړی بهترین ګام دی.
د مطبوعاتو تبصرې
د تلویزیون د ریپورت په اساس د امریکایي عسکرو وتل د جنگ پای ته رسیدل نه تضمینوي. د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي قدرت الله زکی په وینا په اوسط ډول هر ورځ په دې جنگ کې د عسکرو، پولیسو، ملکي وګړو او طالبانو په شمول 200 کسان وژل کیږي. د ان بي سي تلویزیون وای چې په دې جنگ کې د سلګونو زرو ملکیانو او افغان امنیتي پرسونل تر څنګ له 2400 نه زیات امریکایي عسکر هم وژل شوي دي او طالبان دا وخت دومره ډېره خاوره په اختیار کې لري چې له قدرت نه د لیدو په محال په اختیار کې نه و. که څه هم چې د افغانستان خلک د سولې تږي دي، خو شاید چې د امریکا وتل د روانې شخړې د پای ته رسېدو او د سولې د تمنیدو سبب نه شي. ممکن چې د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله د سولې د راتګ لپاره لومړی ګام ثابت شي. په داسې حال کې چې د طالبانو مشرانو ویلي دي چې د ښځو د حقوقو او د جنکو د تعلیم په باب هغوی خپل مخکینی سخت دریځ اصلاح کړی، د ان بي سي تلویزیون د خبریالانو په باور یو لړ ژورې اندېښنې موجودې دي او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو هم خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره به د امریکا راتلونکې مرستې دې پورې اړه ولري چې طالبان د اقلیتونو ښځو او جنکو سره څه ډول تعامل کوي. خو د امریکایي مشرانو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا محل دا ده چې په منظم ډول د خپلو 15,000 عسکرو زیاتره برخه راوباسي او ډاډ حاصل کړي چې په افغانستان کې به نړیوال ټروریزم وده نه کوي. د ان بي سي د تلویزیون په ریپورت کې راغلي دي چې د طالبانو ځینو مهمو قمندانانو ورته ګیله وکړه چې د افغانستان د سیاسي شخصیتونو سره د خبرو اترو په پای کې د ګډې مطبوعاتي اعلامې د خپرولو نه مخکې له دوی سره مشوره نه وه شوې. په هلمند کې د طالبانو یو قمندان چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې د دوحې اعلامیه د نوموړي په قول نه د طالبانو د لیډرشپ او مشرانو نظر څرګندوي او نه د افغانستان د اسلامي امارت نظر تمثیلوي.
مطبوعاتو
تبصری پاینه وخت کې د وی تازه نړیوال چړن لمخه افغانستان دا محل د نړۍ تر ټولو غیر مسؤل او نارامه هواد دی. د 1999 میلادي کال په پای کې د پخواني شوروي اتحاد د پوزونو لوټلو وروسته او په 1992 میلادي کال کې د مجاهدینو د حکومت سره منځ کې دوه په تعقیب امریکا په ډیر عاجله جنگ ځپل افغانستان له پامه وغورځو او د افغانانو لپاره د شوروي اتحاد د سر پوز د لسر کلن جنگ پای یو غټ افت ثابت شو. د جهادي مشرانو تر څنګ ګڼ شمېر ورلارانو او د مخدره موادو قاچاقبرانو هم خپل سرونه راپورته کړل. قتل، دامه او شخصي شتمنۍ او سرقت د دوی د حکومت هل مارک یا برازنده نښه وګرځېدله او واشنگتن په دې قصه کې نو چې له فزیکی او مالی نقطه نظره په مات ګوډ افغانستان کې څه پیښیږي. د مقالې پاتې برخه به سبا سهار په دې خپرونه کې واورئ. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې په کابل او ولایتونو کې د دغه کمیسون هغو کارکونکو سره قانوني چلند وکړي چې د تیر کال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په درغلیو تورن دي. د انتخاباتو څارونکي وایي چې دا کار اسانه نه دی. په دې باره کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست ټاکنو ته شاوخوا 2.5 میاشتې پاتې، د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون د ټاکنو پر بهیر د خلکو او په ځانګړي ډول د جمهوري ریاست د نوماندانو د باور د غښتلي کېدو لپاره یو لړ نوي اقدامات کړي. د دغو اقداماتو په لړ کې د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون په ټاکنو کې د خپلو کارکوونکو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره یوه نوې مسوده ترتیب کړې ده. د دغې مسودې له مخې به هغه کارکوونکي چې د کوم نوماند په ملاتړ او یا مخالفت د ولسي جرګې په ټاکنو کې لخپل ناپوس څخه کار اخیستی د سزا سره مخ شي. همداشان د ټاکنو خپلواکه کمیسون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی وایي چې د دغې مسودې له مخې به په مرکز او ولایتونو کې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د دغه کمیسون هغه کارکوونکي چې ټاکنیزې سرغړونې کړي وپېژندل شي او محکمې ته ومارب شي. میرمن نورستانی د دغې نوې کړنلارې د اعلان پر مهال وویل چې دغې مسودې هدف د ټاکنو بهیر شفافیت خوندیتوب دی.
ناسمه ګټه اخیستونکي د وظیفې په ترڅ کې د امکاناتو او وظیفوي صلاحیتونو د کوم نوماند په ګټه یا ضرر او یا هم د کوم ځانګړي نوماند. دوه، د هغو مرکزونو او محلونو د پایلو د فورمو د ډکولو مسولیت چې د ټاکنو په ورځ تړلی وي. دریم، د قانې کونکو دلایل او وزر پرته د رایه چاوري مرکزونو او محلونو ته په ګودامونو کې شته ټاکنیز موادو لیک مخنیوي کول.
د تیر دیالسوونیوم لمریز کال د تلې د شلمې او ویشتمې ورځو د ولسی جرګې په ټاکنو کې پراخ درغلې شوی وي چې لعمل د ټاکنو د پیلو اعلان هم د شپږ میاشتو څخه زیات وخت واخیست. که سم د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسی جرګې روسي پیلې اعلان کړي، خو لا هم د دغو ټاکنو د پیلو د اعلان سره د مخالفت لپاره یو شمېر نوماندانو په کابل ولایتونو کې خپل اعتراضونو ته هم دوام ورکړ. د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون یو پخوانی کمشنر ناظر محسنی د ټاکنو کمیسیون پریکړه سي او وایي چې سرغړونکو سره قانوني چلند یا وصل دی او د سزا څخه معافېدل فرض یې کې بې نظمي رامنځته کوي او په ځانګړي ډول په ټاکنو کې
با تطبیق شدن و عملي شدن کامل
په بشپړ توګه د دې پریکړې د پلي کېدو په هکله د مسلې ته د شک په سترګه ګورم. په دې خاطر باندې چې په ټاکنیزو درغلیو کې د شاملو کارکوونکو خارجول او یا کار څخه د هغوی ګوښه کولو سره د ټاکنیزو ګواښونو سره مخ کیږو، لاسوهنې چې رامنځته کیږي او د دې اقدام مخه نیسي.
د
ټاکنو خپلواکه کمیسیون دا اقدام په داسې حال کې کړی چې جمهور ریاست د ټاکنو لپاره لا اتیا ورځو کمې ورځې پاتې. د جمهور ریاست یو شمېر نوماندان ادعا کوي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون تر روان ټاکنو د مدیریت توان نه لري، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دا ډول ادعاوې نه مني او وایي چې د جمهور ریاست ټاکنو د ښه مدیریت لپاره دغو ټاکنو سره یو ځای دولتي شوراګانو د ټاکنو د نه ترسره کېدلو پریکړه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د سیمایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا د سفیرانو د همغږی په دوهمه غونډه کې د افغانستان حکومت د ریکا د سوداګرۍ او صنایعو اتاق پرانست. حکومتي چارواکو په دغه مراسمو کې وویل چې افغانستان د هوایی دهلیزونو له لارې تر اوسه 1000 ټنه کرنیز او صنعتي محصولات بهر ته صادر کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق وایي د صادراتو په برخه کې د ویزې د اخیستلو پر مهال د جدي ستونزو له امله د افغانستان صادرات په بندرونو کې ډپ پاتې دي. نورحال د ممتاز بهیر پر رپورت کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا د سفیرانو دویمه غونډه د سیمې د یو شمیر هیوادونو د سفیرانو او نړیوالو اقتصادي بنسټونو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه کړه. په دغو مراسمو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ادریس زمان وویل چې د سوداګریزو او ترانزیتي لارو په ځانګړي ډول د هوایی دهلیزونو په جوړېدو سره افغانستان په وروستیو کلونو کې د پام وړ صادرات درلودل. د یوې نوې او مهمې برخې په توګه زموږ د تمرکز له امله بیلابیل هوایی دهلیزونه له هندوستان، قزاقستان، ترکیه، چین، اروپایي ټولنې، روسیې، متحده عربي امارات او سعودي عربستان سره جوړ شوي دي چې د دغو هوایی دهلیزونو له لارې تر اوسه 1000 ټنه افغان محصولات له افغانستان څخه صادر شوي دي. ښاغلي زمان دغه راز وویل افغانستان هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره نورې سوداګریزې او ترانزیتي لارې هم پرانیزي او په دې برخه کې بحثونه دوام لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال پر وینا د سوداګرۍ په برخه کې د آسانتیا او د رامنځته کولو لپاره یې له خپلو سیمهییزو شریکانو سره په دې وروستیو کې ګمرکي هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق رئیس عتیق الله نصرت په دې غونډه کې وویل چې افغان سوداګر د صادراتو په برخه کې د ویزې د اخیستلو پر مهال له جدي ستونزو سره مخامخ دي او له همدې امله د افغانستان صادرات په بندرونو کې بند پاتې دي. هغه زیاته کړه په دې غونډه کې زه له ټولو اړوندو سفارتونو او بهرنیو چارو وزارت څخه هیله کوم چې دې مسلې ته پاملرنه وکړي او ژر تر ژره یې لرې کړي. دلته د تقاضا کچه خورا لوړه ده. د ورېښمو په لارې سوداګریز توکي صادرولو ته چمتو دي، خو کله چې ډرایوران ویزه ترلاسه نه کړي دوی نشي کولای چې صادرات وکړي. افغان حکومت په دې غونډه کې د ریکا د سوداګرۍ او صنایعو اتاق هم پرانیست چې مشربې افغانستان کوي. افغان چارواکو د دغه اتاق جوړول د سیمې په هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د پانګونې او د سوداګریز ستونزو د لرې کولو په برخه کې یو مهم اقدام وباله. یا یو ان ډی پی استازي عبدالله الدرداري وویل چې دوی به د ریکا د اقتصادي همکاریو د پلانونو په عملي کولو کې له ټولو اړخونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی الدرداري په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادونو پر ګډو همکاریو ټینګار وکړ او ویل
یو ان ډی پی
یون دی پی اوس لدې هیلی سره چې موږ په افغانستان کې سوله ولرو، ستاسو د حقيقي شریک او د ملګرو ملتونو د ټولنې د سیستم د یوې برخې په توګه له ټولو ډونرانو سره په ګډه کار وکړي او د حکومت په لارښوونو باندې دغه ډیر مهم پروګرام څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا اتمه غونډه د روان میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړ شي. د ریکا لومړی غونډه په کابل کې په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی و چې بیا له هغې هر دوه کاله وروسته په ډیلی، اسلام آباد، د ترکیې په استانبول، دوشنبه او عشق آباد کې جوړ شوه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د افغانستان په عمومي کانکور ازموینه کې نږدې 2500 تنه لوړو زده کړو او څه د پاسه 15000 زده کوونکو نیمه لوړو زده کړو ته لار پیدا کړې. د دې تر څنګ نږدې 8000 تنه زده کوونکي خصوصي لوړو زده کړو ته بریالي سوي. د کانکور د ازموینې نتیجې د تیر کال په پرتله 40 ورځې وړاندې اعلان شوې. د ازموینو ملي اداره وایي چې په درو میاشتو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کانکور ازموینه اخیسته. په دې باره کې پام وکړئ. د حکمت سروش رپورټ.
احمد راشید د سرژنی کانکور اول نمره، سید سجاد حسین دویم نمره او قاسم علي په دریمه نمره لوړو زده کړو ته بریالي سوي. د ازموینو ملي اداره چې تیر کال د لوړو زده کړو وزارت څخه بیله سوه، د 1400 کال د کانکور ازموینې پایلې د تیر کال په پرتله 40 ورځې وړاندې اعلان کړې. د دې ادارې رئیس وایي چې د حمل پر اوومه د 4 جنوبي ولایتونو څخه د کانکور ازموینه پیل او د سرطان پر اوومه په کابل کې وروستۍ متفرقه ازموینه واخیسته. د ازموینو د ملي ادارې رئیس وایي چې د 14 ټولګیو شبانه لوړو زده کړو او ماسټري پایلې به وروسته اعلان کړي.
موږ وکولای شول تر 200000 زیاتو د طلبانو څخه په بیلابیلو برخو کې لکه عمومي کانکور، دینی علومو، سوارلس پاسانو، ماسترۍ او نورو 4-5 برخو کې ازموینې واخلو چې نن د 12 ټولګي د فارغانو د کانکور د ازموینې شاهدان یو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وایي د روان کال د کانکور په ازموینه کې څه د پاسه 1,00,000 کسانو نوملیکنه کړې وه چې له دغې ډلې 1,00,000 8,01 په ازموینو کې ګډون کړی وو.
61,999 تنو لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړې. 15,113 تنو یې نیمه لوړو زده کړو ته. په همدې ترتیب 8,013 تنه د خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو ته او شاوخوا 10,000 بې نتیجې او یا ناکام دي.
د لوړ زده کړو وزارت وایي هغه محصلین چې د خصوصي لوړ زده کړو لپاره شرایط پوره کړي اړ نه دي چې یو ځل بیا خصوصي پوهنتونونو ته ازموینه ورکړي. دوی کولای شي بېل ازموینې په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
او د همتو نړیوال رپورټونه. په نایجیریا کې د 4 څخه 3 نجونې د 18 کالو څخه په کم عمر کې واده ته مجبوریږي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي په دې رپورت کې واوري.
د بشر د حقوقو یو مبارزه 40 کلنه بایسی کا چی بو په میاش کې 2 ځلې د خپل ملک د حقوقو جنکو سره ملاقات کوي چې عمرونه د 30 کلونه کم وي. دا حقوقي دي ته تشویقي چې د حقوقو د سره مخالفت سرګن کړی چې دوی په خوخه نه وي بلکې کورنۍ یو چاته ورکړی وي. په خپل دغه د بشر د حقوقو مبارزې د کم عمره جنکیو د ودونو د رواج په ضد خپل اواز د دې لپاره اوچت کړي چې په خپل هم هغه د دغه شان رواجونو ښکار شي وو او د 12 کلنه وچې واده ته مجبور کړی شي وو. هغه وایي
ما سنسیبیلیزاسیون فیکس لی جون فی il faut qu'elle sache ce qu'elle veut qu'elle sache
هغه وایي چې دغه تجربه او آگاهی د دې سبب کیږي چې ځوانو جنکو ته معلومات ورکړي. دا لازم ده چې هغوی باید په دې پوه شي چې څه غواړي او څه مقصد لري او څه حاصلول غواړي. هغه له دې سره موافقه لري او وایي که یوه جنۍ په خپل مقصد پوهیږي نو بیا دا خو معلومه ده چې څنګه خپل مقصد ته ځان ورسوي. هغوی دې ته ضرورت لري چې باید په دې پوه شي چې هغوی هر وخت د انتخاب حق لري. هغوی د دې حق هم لري چې وایي نه واده نه کوم. دغې مبارزې هغه وخت چې واده خراب شو نو د پولیسو او د خیریه مؤسسو په مرسته په طب کې سبق شروع کوم. په نایجیر کې د ښځو یوه ډله شته ده چې په زرګونو جنکۍ یې په زور د واده کولو نه بچ کړي دي. د هماهنګۍ په چارو کې د دغې ډلې یو غړی مریم موسی وایي چې دغه ډله کوشش کوي چې په دې برخه کې د دولتي سرونوالانو توجه جلب کړي. د هغې نه وروسته د یوې جنۍ مور او پلار دې ته مجبوره کیږي چې د خپلې لور واده فسخه کړي. مګر نایجیر داسې یو ملک دی چې خلک یې د رسم و رواج ډېر تابع دي، نو په داسې یو ملک کې د دغه شان رواجونو په ضد مبارزه هم څه اسانه کار نه دی. په نایجیر کې مور او پلار کوشش کوي چې داسې یو هلک پیدا کړي چې تعلیمی کړی وي، نو بیا وله خپل لور چې عمر یې د 13 کلونه کم هم دی ورکړي. د نایجیر جمهور رئیس د جولای په 1 نیټه د افریقایي اتحاد په غونډه کې د دې وعده کړې وه چې د دغه شان رسم رواج په ضد به جدي اقدامات وکړي. هغه وایي د جنکیو د کار قابلیت باید زیات شي، جنکۍ باید کار وکړي، هغوی باید مکتب خلاص کړي او یو مسلک زده کړي، بیا نو په ډېرې اسانۍ ځان ته کار پیدا کولی شي او هم ځان مستقل کولی شي. دغه مبارزه چیبو جنکۍ دې ته تشویقوي چې دا خبره خپلو ملګرو ته هم ورسوي چې څوک نشي کولی یو څوک په زور و د کولو ته مجبوره کړي، او هغوی د دې حق هم لري چې د نورو ماشومانو په شان خپل ژوند په ماشومتوب کې تیر کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، سش کال د جنوبي سودان د ازادي کلیزه په داسې حال کې لمنځل کیږي چې دغه جنگ ځپلي هیواد خلک لا تر اوسه هم د خوراکي موادو د کمبود او د لوږې سره مخامخ دي. د امریکا ژغ د خبريالې شیلا پونی د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي.
د جنوبي سودان د ازادۍ اته کالا پوره کیږي. د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت لمخه د هغه هیواد د 6.1 میلیون نفوس له جملې نه برابر سم نمای خلک د لوږې او خوراکي موادو د کمبود د مشکل سره مخامخ دي. زیاته لوږه د جنوبي سودان د پورته نیل په دلتا کې لیدل کیږي. تیر کال د جنوبي سودان په کورنی جنگ کې د شامل خواو ترمنځ د یوې کمزورې سولې د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته د نسبي آرامۍ د راتګ په تعقیب دا هیله پیدا شوه چې غذایي مواد به په اسانۍ خلکو ته رسول کېږي او د تولید له بابته به جنوبي سودان یو وخت خود کفیل شي او اقتصادي بې ثباتي به تر یو حده پورې هم کمه شي. خو اوس هم دغه هیواد په ځینو برخو کې خال نښتې کیږي. په میلیونونو خلک مجبور شوي چې د بې امنیتۍ او لوږې په وجه ګاونډیو هیوادونو ته کډه وکړي. ځینې خلک چې نور هیوادونو ته تګ وس نه لري د ملګرو ملتونو د عاجلو مرستو هغو مرکزونو ته مراجعه کوي چې د خوراکي موادو په خاطر یې د دغو بې اثري ملکیانو سره د مرستې په خاطر جوړ کړي دي.
ساوث سودان از ون اف د موست کمپلیکس اپریشنز فور د ورلد فود پروګرام ګلوبلی.
دا په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام یا WFP د ساحوي دفتر د اطلاعاتو د څنګ مسؤل ټامس فیدی غږ دی. نوموړي ویل چې جنوبي سودان په نړیواله کچه نړیوال غذایي پروګرام لپاره تر ټولو یو پیچلی او سخت هیواد دی. شپېته په سلو کې سیمو ته د سړک له لارې په اسانۍ رسیدګي امکان نه لري، په خاصه توګه کله چې بارانونه وریږي او د برسات موسمي. د برسات په موسم کې معمولا زیات خلک د لوږې ښکار کیږي او د خوراکي موادو د اړتیا احساس کوي. دا د هغو خلکو غږ دی چې په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو د عاجلو مرستو په یو مرکز کې خوراکي مواد پرې ویشل کیږي. دا خلک د کورنیو شخړو او جګړو په وجه بې کوره شوي دي. د میریلا په نوم یو بے کوره شوې ښځه چې له خپلو 12 ماشومانو سره په یو کمپ کې اوسیږي دلته راغلې ده. دغه ښځه وایي چې په 2013 میلادي کال کې د کورنۍ جنگ د شروع کېدو نه مخکې په جنوبي سودان کې د خلکو د ژوند وضعیت ښه و. په دې کمپ کې 10,000 هغه خلک اوسیږي چې د جګړو په وجه له خپلو کورونو راتښتېدلي دي. دغه ښځه وایي چې د جنگ له شروع کېدو نه مخکې خپل میړه سره یو ځای کرکیله کوله او همې کبان نیول. د خوراکي موادو له بابته هیڅ قسم ستونزه نه لرله، خو اوس خبره دې حد ته رسېدلې ده چې د نورو لاسته ناسته ده او هر میاشت په ډېره خوارۍ او جنجالو ته راشن رسیږي چې ګزارې پرې نه کیږي. ځینې کډوال وایي غواړي چې خپل کورونو ته ستانه شي، خو هغوی دا کار ځکه نشي کولی چې کورونه یې په بشپړه توګه وران شوي دي. د پورته نیل په دلتا کې د کډوالو سره د عاجلو مرستو او آبادۍ د چارو د ساحوي مرکز مشر علي جا نوول لول وایي
They want to see the information of the government, the central government. That one will give them the
اوی د ملکی حکومت د جوړولو لپاره د آمادګۍ په تمه دي. نو مړی وای فکر کوم که دغه کار وشي نو دغه خلک به ډاډه شي چې سوله راځي او خپل کورونو ته بستانه شي. د خوراک نړیوال پروګرام وای چې تیر کال د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو نه وروسته په 16 مرکزونو کې 1,93,000 ټن خوراکي مواد ذخیره کړل چې د برسات په موسم کې له 5 میلیون نه زیاتو کډوالو گزاره پرې کیږي.
The problem is not somebody coming to give us food to become independent. The problem is how we can produce.
د پورتنیر په دلتا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر د ساحوي کوارډینیټر هازل ډیوی په وینا باید تر ټولو لومړی دا خبره ومنل شي چې سوله باید راشي ځکه چې سوله بدیل نه لري.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.